دې سب تاسو ستړي مشي 8 بجې شپې د سجرړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د افغانستان اجرائی رئیس د روسیې له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. د پاکستان صدر اعظم ته مو د اپوزیسیون ګوندونو له خبرداري هم خبرو، خو لومړی خبرونه. د قرغزستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له صدر اعظمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلی دی. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان صدر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان صدر اعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهنې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک کشور
دوی موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشن بیا او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لورې د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بېګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است به میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره، سه مسابقه 50 دوره و یک
تمدید چې د افغانستان په کور به توپ د شلو ورونو درې لوبي، د 50 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړ چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ورننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 کال میلادي لاټومي موافقه سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګان اورتګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپاهي پاسداران انقلاب یو ترورستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر ټویټر ولیکل امریکا پر هر وګړي ښځې، نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هڅو استقبال کوي. بریتانیایي پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړی چې د اکتوبر په 28 لندن ته چیرمله یو موټر سره په تړلې کانټینر کې موندلی وو د ویتنامیانو دي. د اسکس پولیسو د مشر مرستیال ټیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل، اوس موږ باوري شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې یو دیرش مړي د نارینه وو دي او اته ښځې دي. په پیل کې د بریتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د شمالي آیرلند یو 25 کلن مورس روبینسون تورن کړی دی چې دا کسان قاچاقي بریتانیا ته راوړل. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په آیرلند کې ونیول شو او دوه تنه مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوي نافذ شوي قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې دا قانون توشیح کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان اجرایي رئیس د روسیې له صدر اعظم سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو در مثال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سوله راوړي.
دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سوله نه غواړي؟ کوم سوله غواړي؟
د داعش د مشر ابوبکر البغدادي تر وژلو وروسته به دا ډله په افغانستان کې کمزوري شي کنه؟ په یو تحلیلي مطلب کې دا مسله چیرو
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په سرکول آزاد کې او هم په دغه سیمه کې چې دوی کوم پلویان لري، د ده وزن د ده پروژاتو تاثیر کوي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو صدر اعظم عمران خان ته پرون دوی ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ښه دوست پاړه اورېدلی شئ.
چې اوس مړی په لاس راغلی یم، د دې نه غټه شکریا بانه وه ژوندی خو لا پرېده. دغسې دوستان سوي غوښتلې او سړی په ډډه کوي او بدراکۍ یې باسي.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د صدر اعظم د بحث یو اساسي مسأله وه. روسیا هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمیتری میدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
دیمیتری میدویدف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. میدویدف تاس ته ویلي، موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت د نږدې څاري. د تاس خبري اژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. تاس په حواله په هغه څلور اړخیز غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاس ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا وار په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تېره اونۍ د افغانستان حکومت په اوو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتني اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تږی دی. په غزني کې افغان سیکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزني له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشت اهلی هنود وایي په ژوند کې تر ټولو لویه هیله یې په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دی هم په آرامه ژوند تیر کړي. 50 کلن ریویل سنگ چې د غزنی په بزازي کې رختنه خرڅوي وایي هره ورځ د ورځې 2 ځله درمسال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړۍ دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې کراري راوړي، آبادي راوړي، ټول مسلمان ورورونه اهلی هنود ورورونه په کرار سي چې سار زو درمسال ته یو نظر لرو، دعا کوو چې خدای یو سوله راوړي، وطن آباد کی، نظر کوو الواکو خلک مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سوله راوړي، خدای یو امن راوړي. محترم
سلربست کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درمسال کې خپلو عبادتونو او وظیفو کولو څخه وروسته د آرام ژوند او تلپاتې سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماښام دوه ټایم خپل درمسال ته ځو، وظیفه کوو. دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو وروڼو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډېر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید مهاجر شوی وو. د موږ هم خو همداسې شوی ده چې نیمه نفوس مهاجر سو. مشکلات، جنگ او دا خودګر تومره وصله خو یار د خلک هم پات نه ده.
سلویشت کلن جگت سنگ هم وایي 2 ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپل اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې، په امن کې زندگی وکړي. افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې چې سوله په خپله یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ته سوله راسي. کوم سړی داسې سوله نه غواړي؟
بل لور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیه مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک یې نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
ملک چې اوسېږي هندوانو سیکان ټول په دې باور وي، لکه څنګه چې په دې ملک کې د ما او د تا حقوق خوندي دي، د ما او د تا عزت خوندي ده. همدا چې دین تا ته امر کوي چې دغه عزت او دغه مال ته به م په درنده ګورې. په هر صورت صلح د اسلام له نظره د ملت دپاره پر دې امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلي هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. داعش ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ، خو دې ډلې وروسته افغانستان ته مخه کړه. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. آیا د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کړي؟ په دې اړه احمد تکل دغه تحلیلي راپور لري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول، له هم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې له رات څرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندی ووتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنی او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په شرق الاسد کې او هم په دغه سیمه کې د دوی کوم پلویان لري، د ده وزن د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځه ځي، حتمي دا تاثیر لري.
د افغان حکومت پخوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه به د دې ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي، او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوسمهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي، زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبیني نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولای.
تنها جا به جایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز، ایدیالوژیک، سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري، حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسېدو په معنا نه شي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لویه ضربه وبلله او ویل دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې، خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13 نیټې د خونړي برید پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کېږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی، خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي، او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې یې درلود موت لخند سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سهر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالی پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کې په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته ځکه هیڅوک یې نه غواړي، خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله سنکزی دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم همدارز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خپره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوو لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅې کیږي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو ازادي غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي دی. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب تیرونی ویلي چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و څو د انس حقانی په اړه هم خبري وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلی ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیکون مشر عمران خان ته دوی ورځې مهلت ورکړی چې له واکه لرې شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند د جمعیت علماء اسلام فی په لارښوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم، مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنکړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوځ ته په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ملاتړ دې نه کوي. په پاکستان کې د ازادۍ مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دې نه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن دا اعتراض لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچي څخه پیل کړ. د ازادۍ مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نوري اساسي غوښتنې هم لري. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادۍ له مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلې دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لارین وروسته پرون پلازمېنه اسلام آباد ته ورسېدل او دوی د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپو افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کېږدي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب العجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، هغوی چې موږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا داسپوسي حکومت شاته، نو بیا به ستاسو باره کښې هم موږ د نوي سر نه غور وکړو چې موږ څه دریز یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختار یا دا یو ډیډ لاین یې ورکړو او وایې وې چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته وي تاسو به ناست یئ او بیا به موږ تصمیم نیسو چې موږ څه کوو، د دې بس پلان جوړوو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان یو جلسه کښې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سموده جاري پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل الرحمن په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډېر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړ وي د هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي نو بیا خو هغوی منځ کښې د پېښو باره کښې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. دمتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کښې په ډېرو خبرو باندې اختلافي نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنی هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. افغانستان کښې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کښې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه کړي. نو دا هم پاکستان کښې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. نو دا ټولې خبرې زما خیال کښې د دې اختلافاتو شاته موجود.
او داسې امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډېر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوځ یو څه ورخطا کړي وي چې د پاکستان نه به عمران خان لرې شوی وي.
داسې دی چې عمران خان به یوازې نه وي، ورسره به چې راسوک فوج ذکر کوي نو فوج دنه غیر خو عمران خان پالیسۍ شي جوړول، هغه به هم ورسره شوي خو دا چې په هغې کښې هم کېدای شي چې ځینې خلک په دې خوشحاله نه وي. نو داسې ښکاري چې دا هم یو فکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرایي چې تاسو یې یادونه کوئ خټک صاحب، د دې معنی لرلی شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتی چې په هغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی؟
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې عرض کړو یو انتخاب یو مهاجرۍ یو سفرایي یو تنش ته سیاسي تنش ته داخل شو او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان به په قدرت پورې نښتی دی، په کوڅې پورې نښتی دی، که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کښې درغلي شوې ده، مګر هغه په اسانه به پرې نږدي او دا مولانا فضل الرحمن او نور سیاسی ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کې اسلام آباد ته راوستل. دا خلک هغې نصیحت دي څومره چې عمران خان 2014 کې د نواز شریف حکومت ته سرکوت ورکولو لپاره خلک راوستل. خو لهذا دا تنش داسې ښکاري چې جاری پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اسمسونه لولو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سرراعظمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا شخ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. بریتانیایي پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړي چې د اکتوبر په 28 لندن ته چیرمه په یوه کانتینر کې پیدا شوي وو د ویتنامیانو دي. پخوا بریتانیایي پولیسو ویلي وو چې دوی چینایان دي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوي نافذ شوي قانون د منتقدانو له لوري نیوکه کیږي چې سانسور به ورسره زیات شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام هم خبرو. خو اوس په لښمنې سره سم ستاسو یو شمېر رسیدلو اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمشه پراستولې سمس کلی کې سولې د افغانانو ارمان دی. عبدالغفار له لشکرګالی کې داعش د سیمې د استخباراتو د 300. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمشه بیا لیکي داعش په افغانستان کې له مات سره مخامخ دی. د ابوبکر البغدادي وجل د داعش لپاره لوی اثر پد. عبدالواحد مدخق له لوګر علی کې د لوګر درویش کلی ته د برق پر پایو لینونه هم غزول شوی خو لا هم برېښنا نه درخلي. باید پاملرنه ورته وشي. عبدالرشید زاهدی له هلمند علی کې په مکتبونو کې کتابونه کم دي په جنو کې نشته. باید مسول چارواکي جدي توجه ورته وکړي. حکمت الله حماس له هلمند علی کې افغان پوجان باید د پاکستان پنجاب ته سخت جواب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند علی کې په هلمند کې باید تاجران او حکومت له بي وسلو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اړیو بلی کې سخت بارانونه شروع شوه دي او یخنی په زیاتی ډول. مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفری پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونو مینه والو په سلامونو مو هر کلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تمامېږي او ولی ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن هم دا موضوع چیرو. د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونو چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې د خبرونې جوړونکي درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او مانوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عمل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهل ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کېږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه په وزن، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خورور په ډډه کړی د سیارې خواته یې بولی ده، او اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ور کړی د بیرته دی، نه د مړي احوال را کړی، نه د زوندي. ولا ډېرې په توشیش کې کړي، دې ته مو وعدم کړی ده، وعده یې هم ناسته و زیاتې وروره نه یې اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي شي دا وعده یې بل چا ته په نامه کړو. بس له ډېرې غټې ستونزې، ډېرې غټې سرګردانۍ سره مخ چې اوس مړی په لاس راغلی وم، دې نه غټه شکریا بانه وه ژوندی خو لا پرېږده. و دغسې دوستان سوي غوښتلې و سړی په ډډه کوي او بدراکۍ باسې د اتلسو کلو عمر هلک ده. دا دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې موږ زوی ګام وګم کړو.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي:
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو، او بیا دوستۍ کې بعضي دوسی چې ورونه بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی، هغه ډېر اغیزه په ما لري. هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کړی، زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي مراجعه کړي چې دا مشکل مې ده، دا مشکل مې ده. هغه عمر له دا اخلاص ښې خلکو ته نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېني، هغې نه ډېرې زده کړې موږ وکړې، بل لا موږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې موږ ته راکړي وه، کوم کار چې هغه کې موافق شو کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره، د هغو د ساتل لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعضو شیانو کې البته تیریدل، ورته ګذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره، په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري او د هغه دوستۍ باندې وویاړي او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونې
موږ تاسو ټولو ته معلومه دي چې دوست یو انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سی خټه په څه ډول تاویي یا منګی یا پیاله یا بل شی ځینې جوړوي، دوست هم همدا ډول که تا باندې اغېزه ولري داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه څیز وي یا هغه ښه خاصیت وي تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي نو هغه به بد. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نکی، او تا بدو چیزونو ته تشویقوي نه، له غلطو لارو دی باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې در سره شریکی کی او په غو کې مشوره درکې او مشوره در نه واخلي.
نو موارد زیاته وی چې د دوست په انتخاب کې باید له ډیر دقت کار واخیستل شي، او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو خملګری ولري. سلام وایي:
مو کولای شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې ته، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستي وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بے پروا ملګری له ځان سره ملګری کم، معلومدار خبره ده چې هغه به ما بے پروایی ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته غواړم، تر څو په خپل هدف ته رسیدو کې د لاره کې ورڅخه مشورې هم واخلم او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم. دې لار مور پلار همیشه له کوچنیوالي اکتوبر ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه څه مه کوه په څه ډول یې وکړه، هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي. لیکن نن د مور پلار بهترینه شیوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي. کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي، دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمند دی، یو تم د مدني فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویقوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو، زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شیان زده کوو او په خپل ژوند کې موږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدونکی کیم. باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، رښتینی دوستي، دروغ راته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم مې کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډېر خوند کوي چې په ټولنه کې ولري، هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کېږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کېږي، دوست ته حل ویل کېږي، نو په دوست باندې خو ډېر مشکلاتونه حل کېږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډېر ښه کار دی، باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه به د ازادي راډیو څخه د کور کلي خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
خغل استاد، څنګه یو ښه دوست ځان ته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپیژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنی ډېر یو مجهول یو موجودیت دی. په دې مانا چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کېږي یا په یو قول باندې پیژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پیژندګلوي کې د دې له عقایدونه د دې له کړوړونه یو مقدار موږ څه یو څه پیدا کېږي چې کولی شو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دې له کورنۍ نه، د دې مثلا له ماحول نه، کوم ځای کې چې دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی شي د دې موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې، وایي دغه پرانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، د قضاوت کې دې ته تغییر راوله.
کوم ځانګړتیا ولري ښه دوست؟
دا هم ډیره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډیرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډیر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډیر وفادار. نو بیا کېدای شي چې دته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل. بله،
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وای څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمی ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بلې ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې باید دوست سړی خامخا ناوړو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست به خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لاره او مفید لاره باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوای سي، اما بد دوستان بد خلک دا باید سړی حیات هم بربادی او د جامعه حیات هم بربادی او ډیر خطرناک دی.
څنګه کولای شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبره ته راتلم. موږ کولای شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن زموشان کړي، کوم چې په احادیث و نبوي صلی الله علیه وسلم کړي، کوم چې د اصحاب و کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله و دي، کوم چې د تابعینو دي، کوم چې د نیک علما و اقوال او اعمال دی، کله دغه نه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري دغه نه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډیر بد خلک ډیر ښې لارې ته راولو او ډیر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کېدای شي موږ تجدید تربیت راولو، او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکل نه ده. سلوړي اوسه یو کامیاب هم
عزتمند و دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپله دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
چشی اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. د انتخاباتو په نتایجو پسې مه ګرځئ. د سکرو او لرګیو غم وکئ چې ژمی را روان دی، او ورځ په ورځ سکاره او لرګي ګرانیږي. چې ورته ووایې ولې ګران دي، وایي لارې بندې دي، برېښنا نشته، د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم شوي، امنیت نشته. نو سړی حیران پاتې شي چې د سکرو یې له رایو او برېښنا سره څه. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
وسم پام وکئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
کامیابه ډی او سی،
ناکام ګل تقلبی،
د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست،
بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي،
د فرنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل،
او دیوایان دیوایان د مرستیال ویان بیا کار پیل کړ. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست. خبر زیاتوي چې په انتخاباتو کې د تقلب، تختی او نورو کارونو له امله د لومړیو او وروستیو نتایجو د اعلان وروسته کیدلو د انتخاباتو د شوقیانو زړونه ووهل، او د شوق جوش یې کیناست. اوس چې دغو شوقیانو ته انتخابات ور یاد کړي، نو خبره په بلا وړوي او ځان تیر کړي. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان و، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان و، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. ماهرین وایي له دې انتخاباتو د بسوګۍ واده جوړ شو، نو خدای خبر چې څه وخت به وشي.
د در په دراجانس په خبر کې ویل شوی دی چې بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د کاندیدانو د خیالونو د ونو شاخونه ورسره خوري. خبر وایي چې د بایومیټریک آلو د ورکېدو ډیوایسونو حساب کتاب د پاکو ناپاکو رایو بیلول د تقلب او تخطي کیسو او د حساسو موادو د کوټو کلوپونو ماتېدل دا ښیي چې خبره خنجاړې ده او پای نامعلوم دی. خو کارپوهان بیا وایي چې د موقت حکومت شمال هم رالوتی او داسې معلومیږي چې د ډیرو متقلبینو د خیال کاواکه ونې به ورسره چپه او ولویږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د فرهنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل. خبر زیاتوي چې دغو مامورینو پخوا هم څه نه وو کړي، خو له انتخاباتو راهیسې یو بغله خپل خوبونه کوي. زموږ ویده خبریال خبر راکوي چې د فرهنګ وزارت وایي کارونه خصوصي سکتور مخ ته وړي او هسې هم موږ د غټو او موثر کارونو د ترسره کولو لپاره نه بودیجه لرو او نه هم په کار پوه خلک. د دغه وزارت یو تن په خپل سر مقرر مشاور وویل چې د فرهنګ وزارت یو پالیسي ساز وزارت دی چې نه یې څوک خبره مني او نه یې پالیسي تطبیقوي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې دیوایان د مرستیال ویاند بیا کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې نوموړي د څه وخت لپاره دنده پریښې وه او په انتخاباتي کمپاین کې خولې تویولې. اوس چې انتخابات خلاص شوي دي نو دی هم خپلې دندې ته راستون شوی دی. دیوایان ویان د مرستیال ویان وایي چې اصلي کار یې په فیسبوک کې نورو ته کنزا کول دي. خو د دې لپاره چې د کنزلمارو رسمي بستونه نه دي ایجاد شوي نو دیوایان د مرستیال دیوایان په بست کې کار کوي. خبرونه خلاص شول.
انتخابات جوشول نو کاندیدان خورانم په قرار شول. اندیم کاندیدانو د اتحادی غړیام خپل خوبونه پوره کوي، ځکه نه تلویزیون نه په کیسه کې دي او نه هم رادیو غانې وای رائے نه دی وړي. دیو مترس کاندید ملمستون ته مو بیایو.
bale aure وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نخکاری زوخ دغلت په کور کې په یو ډډه پروتم. نه یو ټلویزیون هم نه مرکه را سره کړی ده او نه هم د مرکه لپاره ورغختم، لکه چې دوی هم زړه منل چې مونږ رای نه دا وړي. هو هو رښتیا وای. د اتحاد نور غړي چیرته دي؟ ما ته هم سن دی ویلي د کاندیدانو اتحادیا خونو می ده، خو څوک په کیسه کې نه دي. هو کسانو خرڅ کړی وای هم ګټه نه کوله، ځکه چې خبره بلې خواته روانه ده. اوس هغه چې ځان ته کامیاب وای هغوی هم په ځان پورې حیران دي. هو چې په تنګې خو معاونه دی در سره راواخله، دلته راشئ، ځکه نور څه نو یو شوروا خو درته پخولی شو. هو سمه ده، په خیر راشئ، په خیر راشئ. د اتحادی نور غړي چیرته دي؟
په کورونو کې پراته دي. اوس هغه څو تنه چې ورته تلل راتلل هغوی هم ناراضي ورته. د تا څه حال دی؟
زه هم لکه د تاسې غوندې یم، هیڅوک راګور یم نه.
چې موبایل د انتخاباتو پایلې نه منو هم چا یې پروا ونه کړه، نه کوم تلویزیون مرکه راسره وکړه او نه هم کومې راډیو.
نو څه وکړو؟
کومه نوې خبره باید وکړو که نه د خلکو یېرېږو.
مثلا څه ډول نوې خبره؟
نوبات راتا نیسی، ځکه بیا به گمان کوي چې موږ ډیر مهم کسان یو او د کاندیدانو اتحادیه هم ډیره مهمه اتحادیه ده.
نو بیا ځان م پکې کوي ژر د اتحادیې غړي را ټول کوي او یو تن د مرکې لپاره وټاکئ. خو کله به څوک پیسې ورکړي؟
هر څوک چې مرکه کوي باید نوي روپۍ هغه ورکړي، ځکه مشهوره کېږي.
او باید یې ورکړي.
که د ټولو موافقه یې مرکه زه کوم او د مرکې نیمې روپۍ هم زه ورکوم.
که تا نه کوله بیا به یې زه وکړم. انګلیسي مې بده نه ده.
چې ځان په خپله ماتره نه کړو بل څوک مو نه ماتره کوي.
هو، چې هغه د رایو شمېرلو جریان څنګه سو؟
د چنګوښو ټول دی چې دوه پکې اچوي درې ترې ایسته کوي، وای ناپاکې دي.
په رایو به خدای که د یوه کاندید د خولې مزه هم خشي نتیجه متیجه نه ورکوي.
له رایو خو هسې هم بېغمه یو، نور کوشش کوئ چې یو څه لاسته راوړو.
تر څو ورځې مخکې بیا هم ښه وو، یو نیم کس خو به راته ویل به یې چې کامیابېږئ، رایې مو ډېرې دي، اوس هغوی هم پښه ونیوله.
پوه شول چې لاس مو خالي دی، رایې مو نه دي وړي او نړیوال هم حساب نه راباندې کوي.
ځکه رایې مو یو نه وړي، ښه سات خو به تېر شو.
اوس دا هم واوري.
ډاکټر صاحب، غوږ مې خوږیږي.
زه خو د ستونې تداوي کوم.
نو په لوحه خو دې لیکلي دي چې د غوږ او د ستونې متخصص.
هو، د ستونې او غوږ متخصص یم، خو اوس مې د غوږونو علاج پرېښی دی.
ولې صاحب؟
ځکه چې نه حکومت د چا خبره او مشکل اوري او نه هم خلک چې دغه حکومتونو ته رایه ورنه کړي. غوږونه د هر چا شته، خو سم او د ګټې خبره هیڅوک نه اوري.
نو اوس تاسې ډاکټران هم تداوي نه کوئ؟
نه، چې څوک ګټه ترې نه اخلي تداوي یې څه پکار ده؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ اوزا، یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سند سپینو شګو نامې جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګو نامې جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو جوړ کړو مهال، نرگس میں پغے گراوڑو حامل مام کھڑامبل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب می ورت ورکل بیا زوختو د بلبل شراب می ورت ورکل بیا زوختو د بلبل د سیندس کی نو شګونا جوړ کيو محل سپوک مکڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خل زر کے گڑے دلے دستورو مست سرگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلد زوانے اورے کبل سندس پینو شگونا میں جھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تار